پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ساعت د غرمې 12 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کرکېچ نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز روښانه نه دی. زه عصمت څاروان یم د ازادي راډیو په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی فرشته جلالزی د دې ساعت خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرخپته د بحران نړیوال سازمان ویل دی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ څرګند ډیر واضح نه دی. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي افغانانو جمهوري نظام منلی او دا نظام باید تلپاتې وي. او د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازي ده د مرستیالي په توګه وټاکله. پورا خبرونه واوري. د کرکېچ نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریځ لا هم نه دی څرګند. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د ښځو او د لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریځ څرګند کړي او دا وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړښت کې دوی څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په مذاکراتو کې په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. د بحرانونو د نړیوال سازمان د دې راپور جزئیات په وروسته د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې واوري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي چې افغانانو جمهوري نظام منلی او دا نظام باید تلپاتې وي. ستانکزی پرون له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان.
د سری کرکی عمده مسئله د افغانستان ملی ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټولو افغانانو له غوښتنې سره سم بوي.
په کابل کې تر وروستۍ مشورتي لوی جرګې وروسته ځینې سرچینو وویل چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې شایي په راتلونکي اونۍ کې پیل سي. خو ستانکزی پرون له ازادي راډیو سره په دغه ځانګړې مرکه کې ونه ویل چې د سولې خبرې به دقیقا څه وخت پیل کیږي. په ننګرهار کې له ښځو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل سوی دی. دا کمپاین د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چلوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر پرون په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی و چې د ښځو چارو د رئیس فتانه عزیز په هڅو دا پروګرام پیل سوی دی او په جلال آباد او دیارلسو ولسوالیو کې د کم عمر د نجونو د ودولو او همداراز د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خلکو ته د معلوماتو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د ماشومانو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره به دغه کمپاین د دې ولایت نورو ولسوالیو ته هم ډیر ژر ورسوي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند دیموکرات کاندید جو بایدن پرون اعلان وکړ چې د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازي ده د مرستیالي په توګه ټاکي. کمالا هاریس 55 کلنه ده او هغه به لومړی تور امریکایي ښځه وي چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته د رسیدو امکانات ترلاسه کړي دي. څو دقیقې وروسته تر دې چې جو بایدن کمالا هاریس د خپلې کاندید مرستیالي په توګه اعلان کړ، د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر د انتخاباتي کمپاین یو اعلان خپور کړ چې په هغه کې ویل شوی چې کمالا هاریس او جو بایدن دواړو سختدریځي کیڼ اړخ ته ځانونه وراړولي دي. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې کیږي. ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره له عمده کاندیدانو دی او په مخ کې جو بایدن ولاړ دی. ایرانی چارواکو ویلي چې ځینې خلک یې د جاسوسۍ په تور نیولي دي. دا خبر د ایران خبری اژانسونو د دې هیواد د اطلاعاتو د وزارت په حواله خپور کړی دی. د تازه نیول شوو کسانو په اړه ډېر معلومات نه دي شریک شوي. د دې ترڅنګ دوه ایرانی ولواصله اتریشي وګړي د ایران د قضایي قوې لخوا بریتانیا، جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوي دي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون ویلي چې ایرانی ول اصله اتریشي مسعود مصاحب په لسو کلونو باندې محکوم شوی. اسماعیلی زیاته کړی مصاحب چې د ایران اتریش د ملګرتیا د ټولنې مشر و، له جرمني او اسرائیلي استخباراتو سره یې اړیکه درلوده او د پاوز اټومي ټکنالوژي او روغتیایي خدماتو د پروژو په اړه یې هغوی ته معلومات ورکول. د امریکا متحده ایالاتو د کرونا ویروس د ازمایشتي واکسین د 100 میلیونو دوزونو د تولید لپاره د مودرنا درمل جوړولو له شرکت سره د 1.5 میلیارد ډالر په تړون موافقه کړې ده. دا تړون پرون په سپینه ماڼۍ کې شوی دی. تېره اونۍ هم له ځینو نورو شرکتونو سره ورته تړونونه سوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره په دې هڅه کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه د کرونا ویروس پر ضد یو واکسین راوستل شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان کړی چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغۍ د ختمولو لپاره 150 واکسینونه جوړ شوي او ازمویل شوي دي. او د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې یوې محکمې نن وویل چې د مدني ټولنې فعاله آسیا تولیسووا پولیسو ته د لفظي سپکاوي او پر پولیسو سره د زور زیاتي په تور 13 میاشتې د ازادۍ د محدودیت تر حکم لاندې ده. تولیسووا نن د محکمې د دې حکم تر اعلان وروسته له توقیفه خوشې سوه. همداراز محکمې پر هغې حکم کړی دی چې $100 به جریمه ورکوي. څارنوالانو مخکې هغې ته د پولیسو د سپکاوي په خاطر د 1 کال بند غوښتنه کړې وه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان د مرکزی پلاوی مشر وای د سولې په خبرو کې به د جګړې پر بس کولو ټینګار وکړي.
کلمن یم چې دوړه خو د ترجمان وسی سي تاوتری خولای او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان لدینه زیات باید نه زبریږي او وینه تویر نه سي.
د کارکېش نړیواله ډله وای د یو شمیر مهمو مسلو په اړه د طالبانو دریز لا هم روشانه نه دی. شاوخوا یو ونی ورسته شوانزی بیا پرانستل کیشي.
د قرنټین په دوران کې ماشومان د زده کړو پاتې شول. آنلاین د کړچې هم وی دوی سماتو غره زده کړې شو تر لاسه کولای.
په چیرو و میاشتو کې څلور دیش افغان ماشومان ګوزن بهلي. د افغانستان حکومت د جګپړو چارواکو د ساتنې د لګښتونو د کمولو پریکړه کړې. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د کډکیش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روشانه نه دی. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتي چې په مذاکراتو کې د ښځو او لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریز څرګند کړي او وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړش کې څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په مذاکرو کې به افغانستان کې د څو کلونو بریاوی خوندي پاتې شي او په دې به تاکید وکړي. په دې موضوع امید ظهیر مل راپور لري. ظهیر مل صاحب مهرباني.
هغه ډول چې تاسو ویلې راپور په لومړیو کې د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو لخوا په مذاکراتو کې د پایل په اړه باندې ځینو مسایلو ته اشاره کوي، خو پر طالبانو باندې دا نیوکه کوي چې د مذاکراتو د پایل په برخه کې په یو شمېر مسایلو باندې د دوی دریز لا هم مبهم دی او روښانه نه دی چې څه ډول دریز لري. د ښځو او لږکیو حقوق، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جوړښت کې بدلون او ترخوای بل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د دوی د وسلوالو ادغام، هغه بحثونه دي چې د کرکیچ نړیوال سازمان ویلی چې طالبان په دې اړه باندې روښانه دریز نه لري. د سازمان دا هم ویلی چې د سولې د روان بهیر چې د خطرونو سره عمل دی، خو د سولې په مذاکراتو کې بیا د کابل د دریز دوی ستایل دی چې نسبت روښانه دی، ځکه په ډیر شمیر مسایلو کې دوی ویلی چې د افغانستان حکومت په هغه کې هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی چې هغه د جمهوریت مسأله یاد کړي، د ښځو حقوق یاد کړي دي او یو شمیر مهم مسایل تیرو نولسو کلونو کې افغانستان ترلاسه کړی دی. دې سازمان د طالبانو نه دا غوښتنه بیا کړې ده چې یو منسجم سیاسي لیدلوری پیدا کړي او جوړ جاړي چمتو شي چې دغه مذاکرات چې پیلیدونکي دي په سم ډول باندې مخ ته لاړ شي.
مننه ظاهر مل صاحب. د افغانستان د حکومت او یا طالبانو خبرګون د راپور په وړاندې څه دی؟
د ټولو مهم موضوعاتو په اړه باندې طالبان وایي چې په بین الافغاني مذاکراتو باندې بحث کیږي، هغه که د ښځو حقوق دي، هغه که امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، هغه که د بیان ازادي ده او که هغه راتلونکی نظام دی. دا ټول هغه مسایل دي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي دوی به په مخامخ مذاکراتو کې د افغانستان د پلاوي سره چې قطر ته ورځي بحثونه به پې وکړي. همدا ډول د افغانستان حکومت بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې کیږي. له طالبانو سره د مذاکرې کون کې پلاوی رئیس محمد معصوم سانیزی ازادي رادیو سره ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان ملي ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته رسي، د ګاونډو هیوادونو سره نیکې اړیکې، په سیمه کې سوله ایز ژوند، ولسواکي، جمهوریت او ملي حاکمیت، هغه مسایل دي چې له دوی دفاع پکار ده او د افغانانو منلي او باید خوندي پاتې شي.
ظاهر مل صاحب، که دا هم وایي چې په خبرو کې د ابهام په اړه ټولنیزې اندېښنې څه دي؟
یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو په لیکو کې نظریاتي اختلاف د دې سبب شوی دی او همدا ډول ترکیبي اختلاف، ځکه چې د بیلابیلو لوریو سره د دې ډلې تړل کېدل د دې لپاره لار هواروي چې په ځینو مسایلو کې ابهام رامنځته شي او هغه سره یو واحد دریځ ته ونه رسیږي. له دوی د سیاسي چارو کارپوه احمد شاهین ازادي راډیو ته وویل چې همدغه دلایل سبب شوي دي چې ځینې مسایل ګونګ البته راشه او څرګند شي.
ډېره مننه. امید
د اندېښنې وړ ده. هغه څه چې اوس موبتره چې دا خواره چې خبرې کوي چې دا ډېره ضعیفه ده، بل دا دی چې دوی په خپل دریځ باندې ډېر ټینګار کوي. دا به د مذاکراتو زمان او بهیر به زمان به اوس کې او بهیر به ډېر پیچلی کړي. اوس چې اوس دغه پړاو شروع کېږي، وړاندوینه او جرسجسن پیت پالي ته ورسېږي، دا ماته ډېره تیاره ښکاري.
ساروان صاحب، له دې وړاندې هم چې کله د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه وشوه، یو شمیر اندېښنې موجودې وي چې شاید یو شمیر پټو مسایلو باندې هوکړه شوي اوسي، خو امریکا او همدار ډول د افغانستان حکومت ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ ډول ابهام نشته او هر څه روښانه دي.
ډېره مننه. امید ظاهر مل و چې د کرکټ د نړیوال سازمان د اندېښنو په باب معلومات راکول. د کرکټ نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریس لا هم څرګند نه دی. امید ظاهر مل د معصوم ستانکزي څرګندونو ته اشاره وکړه چې د سولې د خبرو په باب د افغانستان د حکومت دریس پکې څرګند کړی دی. له ښاغلي معصوم ستانکزي سره ځانګړې مرکه لرو. د افغانستان حکومت د سولې د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي وایي په افغانستان کې د څو کلونو بریاوې باید خوندي پاتې شي. دا خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې ده. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې د افغانستان د حکومت مرکه چې پلاوی قطر ته ولاړ شي. د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د دغه پلاوی لومړیتوبونه او سری کرښې څه دي؟ راتب نوری د افغانستان د حکومت د مرکه چې پلاوی له مشر محمد معصوم ستانکزي سره د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له طالبانو سره لومړی پر اوربند خبرې کوي؟
تاسو پوهیږئ چې مذاکرې ځانته اصول هغه لري چې دواړه طرفه باید دې ته ژمن واوسي، او زه فکر کوم د افغانستان د خلکو غوښتنه یو ګډ مسؤلیت ده چې د دواړو خواوې باید هغه ته احترام وکړي او د هغه احترام ساتلو لپاره هیله من یم چې دواړه خواوې دې ته ژمن واوسي چې تاوتریخوالی او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان له دې نه زیات باید ونه ځورېږي او وینه تویره نه سي.
خامخا چې خبرې کیږي، اجنډا ټاکي، کم موارد دی په اجنډا کې پاول در پچیش باندې پاس کیږي، آی اور باندې غټه مسله ده پر دغه باندې پاس کوي.
ورید د مذاکرات کله چې سړی یو ډیر وخت محاله ناورین ته د پایټه کې د دې لپاره یو بل آمادګي په دې کار د سید دوړو خو د مذاکرې په میز باندې خپل اجنډا وکړي او بحث په وکړي او بل اخر دوړو خو په دې سره هوکړه وکړي چې کوم مسایل باندې بحث کوي مخکې له وخت نه د مسایلو ذکر کول سي په کوم مسایلو به بحث کوي هغه زه فکر کوم مخکې له وخت به وي د دې لپاره سي دا یو طرفه کار نه ده دا دوه طرفه کار ده دوړو خو باید په یو منتیا باندې د هدف ته مخکوب لارسي د اوربند خبره سم ذکر کړه غو دلیل داده سي په ډیر عام توګه د افغان ولس له خوا د نړیوال ټولنې له خوا په تیر بیا سي نن ورځ د مختلف مشکلات ټول سره یو ځای سوي دي کده د کورونا مسله ده کده بشري کومکو رسولو مسله ده او د خلکو د تجارت او د عادي ژوند مسله ده دا ټول په دې پورې اړه لري نو د امغه لپاره د یو اولویت تر بنځنی اصول او پرنسيبونه دي سي په که په اوله مرحله کې باید سره هوکړه وکړی سي او د اجنډا په یو چارچوب باندې باید هوکړه وکړی سي
حکومت ویل هغه بندیان مرزګه نه خوشی کوو وی عاملین د دې دی او
خپل دا 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 مسله خو په دې برخه کې خدا خبر سره اوس ولا دلیل هم دا اوسې آیا موږ دی ولوی ملی مصلحت لپاره یو کار کوو سي دا خبره دا عملی سي او کدا خبره نه وي خدای ډیر په اسانی باندې خپل حکومت هم کولای سي خو سي کی دلیل دا اوسه قانون او د خلکو اراده باید په دې کې سره تمثيل سي بعض وختونه د دې لپاره سي انسانان مملکتونه خواوي دل کله سي یو جنجال باندې راځي نو که غواړي سي سولې ته لاړ سي یو مسله د یو مسلې نه گذشت د دوړو خونه کیږي خو په عین حال کې د کورونه او تر د غو د رسیدګي په یو مناسب وخت کې دا هم یو لغو جمله د مسولیتونه ده سي کله د سولې په جریان کې بحثونه سره کیږي په دې هم باید بحث وسی سي د دوه کورونه یو سي متاثر سوي دي د جنگ په دوران کې څه په دې خو کې دي څه په غو کې دي څه په بمبار کې څه په انتحار کې څه په انفجار کې داخله یعنی د جنگ د قربانیان سي د افغانستان عادي وګړي دي دا باید له یاد ونه وستل شي او دا باید جز د هغو توافقات ته باید پکې شامل وي سي د سولې د خبرو په جریان کې غو ته توجه وسی
15 میاشتې خبریاتري وځندلې
او
ځکه چې تاسو د 15000 کسانو پر خوشکولو باندې اختلاف درلو بل اخر دا کسان هم خوشی سو 15 میاشتې خبري وځندلې 3000 کسان مړه او ټپيان سول لاسترون
په دې برخه کې تو شایان دي دا ځندېدل تنه د دې لپاره نه و د افغانستان لوی مسلې هم باید په دې کې نظر په نظر کې ونیول سي ک اول خو د افغانستان حکومت دا تعهد نه وکړای سي مو 15000 نفر خلاصو وو دا تعهد امریکا او د پاکستان د هغه په طالبانو په مابند کې وروسته بیا بحثونه په دې باندې وسوسه دا یو خند د دې لپاره سي مذاکرات په مقابل کې او ټولو نه مهمه خبره دا داسې نه وسه دا یک طرفه هغه وو موږ د خپل زندانیانو یا حق سرتیرو او افسرانو د خلاصون په لټه کې هم وسه هغه باید خلاص یو دلیل دا وسه د موږ زندانیان هم ځندېدل سي خپل وخت را خلاص نسول نو اصلا دا 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 ماده باید په هغه وخت کې په هغه کې په تفاهم کې نه وي کې کودل سوي ولې د دې لپاره سي د موږ افسران سربازان ملکی و افراد دا هم په ډیرو بدو شرایطو کې په زندانو کې وو د دوی را خلاصو لپاره نفر په نفر وسم پسې ګرځو په انده کې هم سي هغه کو او وسم چې تاسو مخکې ویل سي درسته داسې جرګې فیصله وکړه د پرون جلالت مآب جمهور رئیس فرمان امضا که خود موږ غوښتنه د جرګې غوښتنه داده سي هغه کسان چې له دوی سره پاتې دي هغه باید په هر صورت خوشي کی
د افغانستان د حکومت د سولې د مرکه چې پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی و
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجی صافی اورو
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان 1999 مالی کال د زمري میاشتې له درېمې تر شپاړسمې نیټې پورې د افغانستان له عایداتي سرچینو څخه 15,133,000,000 افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل
تقریبا اتنبی میلیارد یا تکم نه نبی میلیارد کوی افغانی عواید مراتول کړی دی چې په تیرو 15 ورځو کې البته 203 میلیونه له مستوفیتونو څخه 1,300,000,000 د مالیاتي عوایدو څخه او 1,400,000,000 میلیونه له غیر مالیاتي عوایدو.
د ښاغلي مسجدي په خبره د مالیې وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو په راټولولو کې پوره شفافیت رامنځته شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي دي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت په مرکز ګردیز کې د شیدو ټولولو او پروسس د یو ستر مرکز د جوړولو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د پکتیا د کرنې رئیس انجینر محمد دین مومن ازادي راډیو ته وویل چې د شیدو ټولولو او پروسس یاد مرکز به د مالدارانو د لبنی محصولاتو د عرضه کولو ستونزې هواري او د مالدارانو عواید به ورسره زیات شي. نوموړي وویل د شیدو ټولولو دا مرکز چې د کرنې وزارت له بودیجې څخه جوړیږي د جوړولو لګښت 3.2 میلیونه افغانۍ ده. دا مرکز چې په 24 ساعتونو کې له 15,000 لیټرو شیدو د ټولولو او پروسس وړتیا سره جوړیږي، اسري خونی د زیرمې خونه او ګودام لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 6.50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1,450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ساعت 12:21 شوې. د افغانستان مسایلو ته بیا راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. موضوع نه یوازې نړیواله ده، په افغانستان پورې هم اړه لري. د کورونا وایروس په ارتباط چې په ټوله نړۍ کې خلک ورڅخه په تکلیف دي او تشویش ورڅخه لري، د امریکا متحده ایالاتو له مدرنا شرکت سره یوې موافقې ته رسیدلې چې 100 میلیونه دوزه واکسین په تجربوي ډول برابر کړي. دا اعلان سپینې ماڼۍ د اګست په 12 یعنی پرون وکړ. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې ده. فریبا جانې، لومړی که اوریدونکو ته ووایي چې په دې موافقه کې د دغه واکسین د ارزش په اړه څه ویل شوي دي؟
بله مننه ترانه صاحب. د سپینې ماڼۍ په دې اعلان کې ویل شوي چې له مودرنا شرکت سره د 100 میلیونه دوزه واکسین د جوړېدو ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د سپینې ماڼۍ تر دې اعلان د مخه په وروستیو اونیو کې له ځینو نورو کمپنیو سره د کورونا وایرس د 100 میلیونه دوزه واکسین د ترلاسه کولو لپاره هم ورته موافقې شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اداره د یو ځانګړي پروګرام له مخې هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ د جوړولو تولید او ویش چارې ګړندۍ کړي. مودرنا شرکت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت سره د موافقه به دغه شرکت ته چانس ورکړي چې تر 300 میلیونه ډوز واکسین وپلوري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 150 ډوله واکسینونه جوړ او ازمایل شوي دي چې 15 ډوله پر انسانانو تطبیق شوی دی. د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پر وخت او اغیزمن واکسین جوړولو لپاره اوس سیالۍ ته سره ولاړ دي. لکه چې راپورونه هم خپاره سوه، روسیه لومړنی هیواد و چې پرون سه شنبه په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تایید کړ او سپوتنیک وی نوم یې ورباندې کېښود. خو لا هم د دې واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پرونیو څرګندونو باندې شک ښودل کېږي.
د روسیې د واکسین په اړه انتقادونه یا شک په څه کې دی؟
د روسیې ولسمشر د اګست پر 12 په یوه حکومتي غونډه کې وویل چې د روسیې جوړ د کورونا وایرس ضد واکسین د تجربې پر مهال اغیزناک ثابت شوی او د کورونا وایرس پر ضد په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولای شي. خو د یو شمېر ساینس پوهانو انتقاد دا دی چې پر انسانانو د دې واکسین دریم پړاو تجربې یا ازموینې نه دي بشپړې شوي او وایي روسیې د واکسین د ثبت پریکړه د خپلواکو روغتیايي متخصصینو تر څار د مخه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دریم پړاو ازموینو کې عموما زرګونه کسان شامل وي چې دا پړاو څو میاشتې دوام کوي. ویل کېږي روسي واکسین پر څکم سلو کسانو تجربه شوی دی. د جرمني د روغتیا وزارت یو ویاند ویلي چې د روسیې د واکسین د کیفیت، اغېزمنتوب او خوندیتوب په اړه هیڅ معتبر اسناد نشته او زیاتوي چې د ناروغ مسؤلیت تر هر څه لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پان امریکن روغتیایي سازمان اندېښنه ښودلې او وایي په هر په سیمه کې یو شمېر موسسې د خوندیتوب او اغېزمنتیا معیارونو پرته د روسیې واکسین د تولید او ویش لپاره اوس بحثونه کوي. دغه راز د برازیل پارانا ایالت ویلي چې سیمه ییز حکومت به د روسیې له سفیر سره د کورونا ضد واکسین په پرمختیا کې پر ګډون بحث وکړي. همدارز نیکاراګوا اعلان کړی چې په پام کې لري د روسیې واکسین تولید او حتی صادر به کړي. خو په ټول کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روسیې له روغتیایي چارواکو سره په نږدې اړیکه کې دی او وایي د دې واکسین د منلو لپاره لا تر اوسه ډېر وخت دی.
ډېره مننه. کورودن او مدرنا شرکت یو له هغو شرکتونو څخه دی چې د کورونا په ضد واکسین د جوړولو لومړنی اعلان تقریبا کړی و. یو له لومړنیو شرکتونو څخه دی او دا شرکت اوس تر ټولو زیات واکسین هم غواړي چې تولید کړي. تر دانن پورې په نړۍ کې 40 میلیونه او څه باندې 15 لکه انسانان په کورونا اخته دي. له دې ویروسو تر اوسه پورې په نړۍ کې 1,46,000 انسانان مړه شوي دي. خو له بلې خوا څه باندې 15 میلیونه انسانان روغ شوي هم دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. دا وزارت ټینګار کوي چې د زده کړو په مهال به روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانستلو طرحه په کابینه کې تایید شوې او په ټولو ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. د دغه وزارت وایاندې نوریه نزهت آزادی راډیو ته وویل په ښوونځیو کې دغه زده کړې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیلېږي.
طرح آموزش حضوری مرکز دولتی و خصوصی مورد تاریخ اول سنبوله
دی وویل موږ به په خصوصي ښوونځیو کې جدي سار ولو. له سرغړوونکو سره قانوني چلند کیږي. خصوصي ښوونځي مکلف شوي چې تضمین ورکړي 100 ځای شوي سیمسترونه په خزاني سیمسترونو او دوهم سیمستر د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې جبران کړي. اغلی نصحت وبل په دولتي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې یوازې په 11 او 12 ټولګیو، د شپې لخوا په ښوونځیو کې به په 10 او 12 او په خصوصي ښوونځیو کې به له لومړي ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې ترسره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا وایرس د خپرېدو په ورځو کې په ښوونځیو کې د زده کړو آنلاین سیستم رامنځته کړی و. خوزینی انتقاد کوي چې آنلاین زده کړې له یو لړ ستونزو سره مخ وي. د کابل اوسیدونکی میرولی وایي اولادونه د آنلاین سیستم له لارې زده کړو ته لاسرسی نه درلود.
د قرنطین په دوران کې چې ښوونځي رخصت و او ماشومان د زده کړو پاتې شول، آنلاین زده کړې چې هم وي دوی په سمه توګه دغه زده کړې نشي ترلاسه کولی، ځکه د برق ستونزه وه او همدارنګه د تلویزیون له لارې نه کېدلې. موږ د دې پرېکړې هرکلی کوو، خو هغه ټول تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت له لوري ورته لارښوونه کېږي باید په پام کې ونیو، موږ د ماشومان په سمه توګه ښوونځیو ته لاړ شي.
د غلام محمد غبار د خونزی زده کوونکې خان محمد چې اوس هم آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري په دغه سیستم انتقاد هم لري. دی وایي موږ درسي مواد نشو اخیستل، برېښنا نه وه، انټرنیټ سم کار نه کوه. د ګړندي انټرنیټ لپاره مو ډېرې پیسې لګولې چې د کورنۍ وسه مو هم نه کوي. اوس به د پوهنې وزارت د دغې ستونزې هوارۍ ته څه کوي؟ له دولت غواړو چې دغه درسونه دې له سره وکتل شي او زده کوونکو ته د یو ټولګي ارتقا ومني. د پوهنې وزارت وایي کوم زده کوونکو چې درسونه یې د قرنطین پر مهال په آنلاین توګه ویلي، د منی په سمستر کې به جبران او د دغه ټولګیو ازموینه به د ښوونیز کال په پای کې واخیستل شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې څخه لیکي، باید دولت او طالبان په خپلو کې سوله وکړي، که چیرې جنگ وي یوازې تاوان موږ ولسته رسیږي. خان محمد اسلام یار هم د هلمند له نادعلي څخه لیکي، د هلمند په مرکز او ولسوالیو کې غله زیات شوي دي، له خلکو پیسې، موبایلونه، موټر سایکلونه اخلي، حکومت یې هم په نیولو کې پاتې راغلی. دې ته ورته پیغام شیرګل کلیوال له هلمند له نادعلي ولسوالۍ څخه لیکلی، دی وایي زه له زرغون کلي څخه دا پیغام لیکم، دلته غله بیخي ډېر دي، غلاوې هم کوي او حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکي، وایي د ننګرهار په یو شمېر دولتي ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی، هیله ده چې مرکزي حکومت دې مسئلې ته توجه وکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادعلي ولسوالۍ لیکي، ولسمشر اشرف غني د جرګې امر ومني او د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د اوربند امر ومني. لدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، 12:30 دی. د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس به فرشته جلالزی د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
د کړکېچونو نړیوال سازمان ویلي چې طالبان پر ډېرو مهمو مسلو لکه د مذهبي لژکیو حقونه څرګند او کلک دریځ نه لري. د نړیوال سازمان پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو باندې یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې ویل سوي چې د دې لپاره چې د افغانستان د سولې خبرې کار وکړي، باید طالبان پر هغو مسلو ډېر غور وکړي چې دوی غواړي، نه هغه چې دوی مخالفت ورسره لري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی مشر محمد مسوم سانګزی او ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغانانو جمهوریت نظام منلی دی او دا نظام باید تل پاتې وي. هغه نه دی ویلي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کله پیل شي. او د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره دیموکرات کاندید جو بایدن اعلان کړی چې د سنا غړي کمال هاریس خپل مرستیال ټاکلی. کچیر د بایدن انتخاباتي ډله د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات وګټي، کمال هاریس به لومړی تور امریکایي ښځه وي چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته د رسیدو امکان پیدا کړ.
زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید، آزادي رادیو خبرونه د سهار له اوده ماښام تر اوسه منځنۍ څپه 12:15 نیو او په یو شمېر شهرونو کې په FM 3.15 څپه اوري. د روان خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان لرو چې محمد عیاس ترنک دا پروګرام چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد عیاس ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي، د نشئی موادو قاچاقونکو هم شامل دي. خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کونړ او خوست ولایتونو کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د پوتاشیم کلورایډ په نوم 215 کیلوګرامه نشئی مواد او څه د پاسه 90 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول امنیتي ځواکونه د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. پولیسو په بلخ ولایت کې څه د پاسه 6000 لیټره شراب ونیول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادۍ رریتو ویل سرحدي پولیسو د ملي امنیت د کارکونکو په مرسته په حیرتان بندر کې 6015 لیټره شراب ونیول. دا شراب د لوبیا په بوجوي کې پټ کړای شي او په یو لارې موټر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته قاچاق کول. د بدخشان پولیسو د ولایت ته د هیروینو او شرابو د قاچاقو مخه ونیوه. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادۍ رادیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د 7 میاشتې په 14 نیټه په کوف آ ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه هیروین ونیول شي. د ولایت ته قاچاق کېدل
همچنان ته یک عملیات دیگر مقدار بیست
دغه ډول په یو بل پیخه کې 28 لیټره شراب هم نیول شوی چې له کندوز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کیدل. د دې پیخه په تړاو یو تورن کس هم نیول شوی دی.
نظارت پولیس قرار لري.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوی دی. او د مونې وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان کندز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد میاشتې په 14مه نیټه دوه کسان هغه مهال ونیول چې څه د پاسه یو کیلوګرام هیروین په 950 کپسولونو کې په خپلو خېټو کې پټ کړي او کندز ولایت ته قاچاق کول.
مسکا هوتک وچې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې د نشئی موادو قاچاقونکي هم شامل دي.
سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران یې لګي. نو خو واضح خبره ده چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالی برخه کې کومک کوي.
په یو راپور کې به واوري چې په کابل ښار کې د معتادینو له لاسه جرمونه ډیر سوي دي.
نشه یې کړی وي له ځانه نه خبره او بې پروا وي، وسلې ورسره وي او لارې نیسي.
په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې یو مرکز درپیژنو.
هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه وي بیا هغوی موږ لیږو ریفر کوو نور مراکزو ته.
یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله په غلا واخته شوم.
هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوو. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام پکې کوه دا چې پټ نه کې زموږ د کور نه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
دا چې شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به دې نه لیدلې.
ما لیدلې ده خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي د نشئی موادو قاچاقونکو هم شامل دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي ولسمشر یوازې د دې بندیانو د بند موده کمولای شي، خو د خوشي کولو پریکړه به یوازې د سولې مشورتي لوی جرګه کوي. طالبان بیا دا نه مني چې د دوی د 5000 بندیانو په لیست کې د نشئی موادو قاچاقونکو هم شامل دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت په بندیخانو کې د ټولو بندیانو نیمایي برخه د نشئی موادو قاچاق کوونکي دي. د حکومت په خبره په دې کسانو کې هغه طالبان هم شامل دي چې د نشئی موادو په تور نیول شوي دي. د سولې مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د 400 طالب بندیانو خوشي کول د ولسمشر له صلاحیت څخه لوړ کار دی او په پام کې ده چې لوی جرګې په اړه پریکړه وکړي چې په دې بندیانو کې داسې طالبان هم شته چې د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي
په دې بندیانو کې 5 کټګوري کسان شامل دي چې د هغوی په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو څخه بهر ده. د دې بندیانو دریمه کټګوري هغه کسان دي چې د نشئی موادو په قاچاقو تورن دي. په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیت محدود دی. په دې معنی چې ولسمشر یوازې کولای سي چې د داسې چا 3/4 برخه بند معاف کړي چې په دې جرم محکوم شوی وي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کلنی راپور او د افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو موندنې ښیي چې د افغانستان ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی جنگیالي د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري او حکومت غواړي چې د بندیانو په تورنولو سره د سولې خبرې وزندوي.
دغه ادعا چې زمونږ د 5000 لیست څخه پاته بندیان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري دا حقیقت نه لري، بلکې دوی له دې تور څخه د سولې د پروسې د ځنډولو لپاره د یو تاکتیک په توګه استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د څارنې هیئت په خپل وروستي راپور کې امنیت شورا ته ویلي چې طالبان د دې ترڅنګ چې د تریاکو لکه تولید او قاچاقو څخه عواید ترلاسه کوي، په فراه ولایت کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کارخانه هم په خپل واک کې اخیستې دي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون د طالبانو په 5000 بندیانو په لست کې د نشئی موادو په قاچاقو د تورونو کسانو شاملېدل د پښتني وړ بولی او وایي چې د دوی پریخودل به جګړه نور هم اوږده کړي.
دلته سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران لګي. نو خو واضح خبره ده، هغه دعوا یا هغه دایعه ثابتوي چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالی برخه کې کومک کوي او دوی په هغه پاداش کې وزدا قاچاقبران لګوي. دا واضح ثابتوي چې د طالبانو د قاچاقبرو تر مابین یو ډیر عمیق او ژور ارتباطات شته. حکومت نهایت زیات احتیاط سره کار وکړي او بینالمللي جمعیت باید دې موضوع ته ډیر په جدیت وګوري، ځکه که دوی غواړي چې جنگ په افغانستان کې کم کړي د جنگ تسهیلات باید منځه یوسي او د جنگ تسهیلات نن سبا ټوله قاچاق دي، مواد مهاجر دي.
تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د بشیر نورزی پر خوشی کولو ټینګار کړی و چې د دې ډلې یو مهم غړی دی او په امریکا کې بندي دی. نورزی د نشئی موادو په قاچاخو او د طالبانو په مالی ملاتړ تورندی.
مرسلین ارسلاوی چې د طالب بندیانو په اړه راپور راوړه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeorl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. کابل خاریان وایي چې معتادین چړې په لاس د دوی د کورونو او دکانونو د لوټلو ترڅنګ لارې هم نیسي. ځینې وسلوال معتادین بیا د غلاو ترڅنګ په نورو جرمونو کې هم لاس لري. د کابل امنیه قمندانۍ په جرمونو کې د معتادینو لاس لرل مني او وایي دوی هڅه کوي چې د مسؤولو ادارو په همکارۍ له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یې واستوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په دې ورځو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې چې په ځینو جنایي پیښو کې د معتادینو د لاسته درو ادعاوې هم شوې دي. کابل ښاریان وایي چې اکثره غله معتادین دي او وسلې هم ورسره دي، اندا چې په سپینه ورځ لارې او کوڅې نیولې وي او له خلکو څخه نقدې پیسې، موبایلونه او نور ارزښناک شیان غلا کوي. نجیب الله چې د کابل ښار په پلسوخته سیمه کې دوکان لري وایي چې دا غلاوې اکثره معتادین کوي.
نشه کړی وی لزان نه خبره او بے پرواوی وسلی و سراوی او لاری نیسی. کله چې څوک ودروی هر څه ځنی اخلي، خو ضرور نه چوي وژنی. کچیر دوی انسانان وای وجدان یې دلودې او پسد کی وای، نو دا کار به نه کولای. خو دوی نشه دی پسد کی نه دی، نه یوازې دا چې دوی چا څخه هر څه غلا کوي، هغه ټپ کوي هم.
ځینې کابل خاریان بیا وای اکثره معتادین د دې لپاره غلاوی کوي چې ځانو ته نشي مواد رانیسی. د کابل ښار یو اوسیدونکی ګل محمد وایي چې معتادین د هیروینو، تریاکو او چارسو ترڅنګ نشئی ګولې هم خوري چې د دې نشو له عمله په ډول ډول جرمونو لاس پوري کوي.
درکل مردمای معتادین هستند.
فهم ډول ویل سم چې په کابل کې معتادین ډیر سوي دي. په دوی کې داسې خلک هم شته چې عادي ښکاري. دوی پیژندل ګران کار دی، ځکه چې دوی نشئی ګولې او شراب خوري.
یا که شراب او چیزات.
خو هغه معتادین چې غلاوی کوي پر نور معتادینو هم زړه نسوځوي. د نجیب الله په نوم یو معتاد چې شپه او ورځ د وسپنو، پلاستیکونو او نورو شیانو راټولولو لپاره پر ډیرانونو باندې ګرځي وایي څو ځله وسلوالو معتادینو هغه پیسې په زور ځینې اخیستې چې د وسپنو او پلاستیکونو د خرڅولو له لارې په ډیر زحمت پیدا کړي وي. د کابل امنیه قمندانۍ هم دا مني چې معتادین په جرمونو کې لاس لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې معتادین د کابل ښار څخه راټول او د هغوی د جرمونو مخه ونیسي.
نقش معتادین در
په کابل ښار کې رښتیا هم چې معتادین په جرمونو کې لاس لري. موږ تل هڅه کړې ده داسې لارې چارې ولټو چې د دې ستونزو مخه ونیسو. د دې لپاره چې دا ستونزې حل شي، د کابل پولیس او عوامي روغتیا وزارت پر یو منظم پلان کار کوي. د دې پلان لمخې به معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته معرفي کړل شي. دا پلان زموږ له مهمو کارونو څخه دی.
ترکیتیات یکی از کارهای هم دست
د متدینو د جرمونو په اړه اندیښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کابل ښار په بیلابیلو واټونو، بازارونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو کې ډله ډله متدین لیدل کیږي چې په سپینه ورځ آزادانه نشي کوي، خو څوک څه نه ورته وایي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوې چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادینو د درملنې دا مرکز یوازې د ورځې له مخې معتادینو ته روغتیایي خدمتونه کوي. د دې مرکز چارواکي وایي چې دلته د لسګونو معتادینو درملنه سوي او معتادین هر ورځ د خپلو کورنیو له غړو سره د درملنې لپاره دې مرکز ته راځي. تا چې دا مرکز په کومو میتودونو د معتادینو درملنه کوي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې مرکز له یوه اجتماعي کارکوونکي زمری الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې د دې مرکز د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
موږ هم په هوای پروګرامونه لرو په سر کې چې اته مساجدو ته ځو وکلایو د گزار سره هم په هوای ورکو تکه خانو ته ځو پانتونو ته مدارس ته مکاتب ته ځو د مواد مخاطر د ازرار باره کې موږ عوامه په هوای پروګرامونه لرو. موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم یو ډاکټر د نرس ټولنیز کارکوونکي دي بیا ځو ساحې ته د معتادینو تجمع ساحو ته ځو. د دو منفي اثرات یې ورته وایو چې د ټولنیز له نگاه نه څه اثرات منفي اثرات لري، د اقتصاد له نگاه نه او کورنۍ باندې څونه منفي اثرات لري. والغه مریض بیا موږ هڅو دي، هڅونې مرحله بیا را شروع کیږي. والغه بیا راځي مریض موږ سنتر ته، سنتر ته چې راغی والغه د عمل د اقدام مراحل شروع کیږي. والغه بیا موږ ورته فامیلی غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغوی تشویقو، بیا موږ یو تعهد یو تعهدنامه ترې اخلو داخل د بستر کې. موږ اصل علت پیدا کړو چې علت چیر چې دی ولې رکت شوی ده، یا بیا علت پیدا کړو چې دی ولې پریدي، بیا ولې بیرته بیا ولې رکت کیږي. موږ کوشش دغه کړو چې دغه علت د دې مریض سره پیدا کړو. بیا دلته جلسې فامیلي که د کور سره کوم مشکل درلود یا کوم طبي مشکل کورنۍ راغواړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې تو هغه فامیلی مشکل ورته حل کړو تر څو دی بیا رکت نشي. بیا
تداوی په برخه کې تاسو څه کوم پروګرامونه لري چې یو مریض دلته راغی تاسو سره مشورې مو کړلې او د دې تعهد مو واخیسته، پس له هغې نه کوم مرحلې د تداوی په برخه کې بیا دلته پیلیږي یو مریض؟
شفخانی ته چې راغله د ورځې موږ دوی ته دروس لرو، د ژوند مهارتونه ورزده کوو، ورزشي پروګرامونه ورته لرو، تفریحي پروګرامونه ورته لرو، او بیا هغه جلسې موږ لرو، ګروپي جلسې لرو، انفرادي جلسې لرو، خپل مریضانو سره، کورنۍ سره لرو، فامیلی جلسې لرو. اول کې چې دا مریض داخل شو دوی اعراض علائم شروع کیږي، دا تقریبا له یوې ورځ نیول تر 15 ورځې شاید دوام کوي. د بازه کمی که خپل مواد مریض موږ هڅوي اول ورته وایي چې لاړ شه ته هغه مقدار د ډیر دوز چې دا کم کړه، که کم کړي ځکه د بدن مقاومت پورته کیږي، هغه دوا نور چې موږ مقابل کې ورکو د اعراض علائم هغه هم تاثیر پرې کوي، د صبر زیاتیږي، د حوصله زیاتیږي، شاید ډیټاکس کم تیر شي، او که مقدار زیات بعض مریض وایي زه لږ زیات نه پرېږدم، بیا هغه ډیټاکس دورای ډیر دوام کوي، یار لس یا څوارلسو پورې دوام کوي. بیا د ډیټاکس نه چې بیا د موږ مراحل د تدریس دا ورته شروع کوو، بیا د مرحله د هغې د نگهداری په هغه وخت کې بیا ورسره شروع کیږي چې دوی په خپل فریضه ته دوام ورکړي. دغه مراحل کې دا موږ ساتو.
تاسو دغه خدمات د نورو مرکزونو سره لږ تفاوت لري، دلته سراپا مرکز دی او روغ د کسان راځي تر مازیګر پورې دلته اوسیږي. نو ستاسو دغه کارونه څه کوئ؟ مشخص معتادین تاسو ټارګټ کوئ یا هدف ته اینکه وی ځان ته چهوی تشویق کې راشي که په عمومي ډول هغه معتادین چې سرکونو کې انګرځي بېوزله دي هغوی هم راټولوئ؟
موږ پروګرامونه عامه دي ټول دي، اول څوک چې روغ دیم نه دي هغوی ته د پوهاوی پیسه کې هغوی ته آګاهي ورکړو د ازرار د مواد مخدر باره. بیا چې روغ دي کسانو ته چې راغلو دا بیا راولو ورته موټر، بیا هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه بیا هغوی موږ لیږو ریفر کوو نورو مراکزو ته، ځکه دوی د شپې دلته موږ خو د ورځې بستر لرو، د شپې نه لرو. موږ اکثر هغه مریضان راولو چې دوی د کور سرپرست دي، د کوی ډوډۍ راوړونکي دي، دوی کور یوازې پاتې کیږي. بیا موږ بیا دغه خدمات دلته دا شفخانه موږ دي همدغه کسانو دپاره،
یعنی مشخصه؟
بله مشخصه، خاص ده همدغه دپاره
هم روغ دو کسان چې هغوی کارم که یو ژوند مخبل
و تانکی یو کار لري، یو مصروفیت لري،
تقریبا کولای شو بیا اکثر دا 15 سال اخراج کړه تیرم کولای شو چې موږ اجازه ورته ورکو چې ته لاړ خپل کار هم څنګه کوه بیا راځه جلسو ته راځه دلته کدی وخت ورته که وخت نه بیا خپل موږ کار کې بیا موږ ورزو یا محل دی کار ته ورزو یا کورو ته ورزو
یو مریض تاسو څه شرایط هم مسکړي چې دلته راشي او بیرته د تاسو مرکز نه بیرته وځي او کور ته لرسي نو کله چې مرکز نه وځي تاسو ته د اندېښنه ده چې بیرته مخدره توکو نه استفاده وکړي او تاسو داسې تشویش نشته او تاسو ورته څه شرایط وضع کړي
موږ سره تشویش موږ خدا څونکې ما ویل دا د کورنۍ سرپرست ډوډۍ راوړون کې موږ د دوی تعهد اخلو د کورنۍ لغړو نه دوی سره یو پایواز راځي سبا یې موږ سره د مریض پاتې کېږي پایواز خپل کور ته ځي بیا بال هغه مازدیګر د چې خپل دا ټول خدمات د ورځې اخلي مثال ډوډۍ شو نظافت شو دا مهارتونه شو درسونه شو دا ټول اخلي تر درې بجو شو بیا خپل پایواز سره راځي بیرته د سره یو ځای خپل تر کوره پورې بیا هغه مازدیګر چې کېږي ډاکټر مطابق د مشکلې دوا کوي په کارو دوا ورکي کني اکثره موټیویشن هغه موږ ډېر مخکې بیا وسه
هغوی تشویقوي
بالکل
پس د دینه چې د تداوی په برخه کې تاسو دغه کارونه موږ ورځې دلته یو څوک تداوی وشو اخي نه وروسته تاسو کوم پروګرامونه لرئ چې یو مریض ته تاسو هغه تطبیق کوئ
په دې کې بیا موږ تاریخونه ورته اچو د خپل د شپخانې شمارې ورته لیکو چې دغه شمارې د موږ دغه شمارې بیا په دغه هغه فارم کې دوی ته چې ورکو دوی بیا د جلسو تعقیبي جلسو ته راغواړو تر یو کال موږ دوی تعقیبو که مثال د کار درلود کوم ځای کې ساحه د کار ډېر مصروف او بیا موږ ورزو ساحه د کار ته ورزو دای معرفي کوو دغه کور کلی سره چې دای جمعه ته ځي دای مړی ژوندي کې اشتراک کوي دای عامه خیریه کارو کې اشتراک لري کنه دا موږ اسو په دې ماراتون دا ورزده کوو ځکه چې دای لږ شان ټول دغه وخت ورسته پاتې وو دای بیرته داخله او جامعې ته کورنۍ ته بیرته داخله تر یو کال پورې موږ دغه پروګرام سره مخ کې به موږ مریضان لرو د لاس کالونه چې زه هر څوک غواړي موږ ورته خي چې دغه مریضان موږ دغه په دغه تعداد موږ لرو مریضان په دې چې نه استعمالي مواد
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په گاډه میلاو کو
رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړی چې ما موتات کیا
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شید چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اتی بیسکلن زین العابدین په ایران کې په نشو اخته سو او له اوو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې ټوله ورځ به د نشو په فکر کې وو او هر څه به ځینې پاته وو دا چې زین العابدین ولې په نشو اخته سو او وروسته د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان سو په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
ما په نورستان ولایت کې وظیفه لرله چا زمون کور ته خطر اچولی و پلار یې راته ډېر تهدید کړی و فامیل زه د وظیفې نه ووتلم همدغسې فامیل مې زه ولېږلم ایران ته یوه ورځ ناست ما یو نفر هم منډه یې واله پولیس هم ورپسې یو شاته یوه غوټه وه ورسره دا یې همدغسې را خطا کړله دې زما ساختمان ته چې ومې لیدې خلاص مې کړه دا تاریاک و هلته نور انډیوالانو زمونږ عملینو کېناستل دا داسې ویل کېږي یو دود ما مسکن نور ما لازه زما د ژوند بدبختی و نو چې تاریاکی شو ما بعد دغه نه به شیشه شو نه پودر شو نو وکاله کیږي چې زه عملی ما وست اول وختونو کې خو ما فامیلم لانه خوشاله او پیسې مې را لېګلې ورته به چې عملی شو به فامیل سره مې تماس هم قطع شو څلور کاله مې د فامیل له موال نه لره او پیسې به هم کار مزدوري به هم چې کول هماغلته به هم عمل باندې مصرفولې چې کله زمونږ صاحب کار په موږ پی شو چې دا دغسې عمل کوي د هغې ځینې وشړلم زه دې ته به یې راغلم خپل وطن ته لاړم پلار سترګې مې هم کږې شوې وې خوله مې کږه شوې وه مور بیچاره مې ډېره سخته مریضه وه اقتصاد وضعیت هر څه خراب شو بېرته لاړم دغه پل سوختې ته نو هلته یو هلکو په نوم د پهلوان صفي هغې سره ملګری شوم شپه شو له ځای بوتلم لالې کوڅې کې ما ته ویلې وایي زه دې کور ته اولم ته وایي ودرېږه دلته چې څوک تېرېدل ما ته یو غږ وکوي شفر راکا بیتا چلالو پل سوخته تا تلان دکین استو ما تا دا جبن تیلار او باستل نزور دا قیران پاتشو مامات دا دا کمان اکل نوی دا خوالتا می تا پایره و درولوی ما خوغلا وکل دا غیزینا بدو اندیوالانو سرا یوزه شوی غلا کوا یو شای کوا بل شای کوا اغا خپل او خپلوانم نور پا مای تا پار نکوا پل زوی با مور تا ویلی مور با زوی تا ویلی چه پام پی کوا دا چه پت نکی زمان دا کور نا
دا زادی رادیو درنو او ریدون کو داده دا زهر و کاروان خپرونی و رستی برخی تراو رسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشانستاش لپاره و پزل پوری دراما لرو تا درامی کی صداسی دا چه زینب دا خپل زوی بشیر لپاره و خایستان جلی خوخه کرده خو کله چه دا خبر بشیر تا وریادوی نو بشیر پا قهر کیگی او وای چه بی خیس پینگره کیگم لدین جلی سرواده نکوم دا چه بشیر ولی لدین جلی سرواده نکوی او چه دلیل لری دا با پا درامه کی وارو چه زمو همکار عبدالنافی حمد چمتو کرده
خوره مل ملا غواره
ولی نه غلو رازا خدای دیرا والا
خوره دست پایده در وکرزه و چه وکرده داری
چه خبره چه
سلام علیکم چنگه یه شای جوره یه
شکر ده تاسی خیلی استایی بخیر اغلی
تا شای سر جوره یه
رازا خوری دلتا که نه
سمده
لیلالو ره ده غبالخت خورتا که ده سمده موری
سپین کلی تا تلیه واما دیر تجسم ما استاز کر با او با او چشم و بیا با او لارسم
خدای دیر اولا لیلالو ری وشا دیتا دی تخلو براورا سما دا موری داده زمان
خوری دادی لور ده
او دامی لور ده
ماشالله دا با دسترگو دی خوندیوی ورکری ده که پیغل ده
نه نمو ده ورکری پیغل ده
نوولی نورکوی
مراکی دیری ورتر اغلی خوباس نصیب نوشاوی او بگورو چی روست تکیگی
ها داده دی او با می راوری
خیر و سلوری خدای دی شب بخدر که
خ خوری اوز داره تو ویا چشین چای چکی کتور
خوری چای نچشم تکلیف مکوی
چای خویز تکلیف ندهی اوز دوستی دم کیگی
خیر و سه خدای مو روزی دیره که
دی دوری وقت نیجدی دی دوری با تیارکو
دوری مو نوش جانس کور تزم چرا بانی نوقت کیجی
با تشه چله گوساشی بیا با اولاده شی
نه او زمه بیارا زمه لخیر سره و یو رز دید بلا رز شناخت
هر وقت دی خدای روالا
اشه زن او سنارم دی خدای پا من
پا مخدی که
سلام علیکم
و علیکم سلام زوی ستړی مشه
خیر سی ادی
لالا ستړی مشه
خیر سی
زوی نن یو زیری در باندې کوم
د څه شي سره موري
زیری دادی چې دا څه شایسته چلی می درته پیدا کړی ده چې په توج باندې به دې نه ویلې ده
دا خو خزیره دی
موري زه خو نه ما خبره دنجلې څوک ده
موري ملالې خو وای دنجلې څوک ده
دا د نیو کلی یو انجلی ده لیلا نومیږي
کومه لیلا د سالارا کلور یادوي
هو د سالارا کلور لیلا یادوم
ملالې د انجلی تام لیدلې ده
هو ما لیدلې ده
رښتیا هم ښکلې ده که نه
هو ښکلې ده خو یو مشکل لري
څه مشکل
څه مشکل لري
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده
څه شی تریاکي ده
لورې بې ځایه په انجلۍ تور مه پورې کوه
مورې تور نه دی رښتیا وایم
ما تریاکیانې ښځې لیدلې دي تار و نار او تک ژېړې وي خو دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده
ملالۍ ته څنګه پوه شو چې دا نجلۍ تریاکي ده
زموږ د کلي د حاجي سروار اکا د زوی واده ته راغلې وه ټول ښځو ویل چې تریاکي ده
نو ښځې خو نه اکم په خلکو پسې تورونه تړي شخصي دښمني به یې ورسره درلودله
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده دوو به دښمني ورسره درلوده د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري
موره که زما منه تر دین جلی تیره شه بلن جلی با پیدا شی
زویه داسه ده خلگو خبوری دی تریاکین جلی نو داسه تازه بی
موره خزو ویل چوبوس تازه پیخته شویده روستا با ده هم دینو رو تریاکیانو گنده تکا جیره واوری خپلی موره هم ویل چه تریاک خوری
موره چه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده نو مورې په قار شوه لور ته یې ویل زه چې لاړې شو بس سمدستي دواړې پاڅېدلې د کور دروازې ته چې ورسېدې مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده که تا تریاک نه خوړلای اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه، زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ د تریاکي وي.
مورې، یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوند ولې ته واکم.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.